تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګران او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د تلې د میاشتې 19 د 1445 قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 15 او د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د الاقصی طوفان عملیاتو په اړه د روسیې او چین بیلابیل دریځونو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د افغانستان په هرات ولایت کې د مرګونو زلزلې په اړه د ننګرهار له پخواني مرستیال والي ښاغلي تمیم عارف مومند او ښاغلي عبدالفتح جواد سره زموږ د همکار عطاالله خوګیڼي چمتو شوی ګردی میز واورئ. او په پای کې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونیستي رژیم په اړه د ایران د اسلامي شورا د مشر څرګندونې. په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو ناوړه وضعیت او د زلزلې تکرارېدل. د اسرایلي رژیم په اړه د افغان طالبانو دریځ او امریکا ته د عراق د حزب الله خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي شورا مشر وایي چې نن سبا اسلامي او عربي نړۍ د صهیونیستي رژیم پر وړاندې سره متحد دي، او دغه رژیم په عملي ډول په خپل بهرني سیاست کې له نه جبران کیدونکو زیانونو سره مخ شوی دی. د اسنا خبری اژانس د خبر له مخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالباف زیاته کړه، الاقصی طوفان د فلسطین په تاریخ کې د عطف ټکی شو او هغه زیان چې صهیونیستي رژیم ته ورسید د رغېدو وړ نه دی. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل صهیونیستي رژیم په دې لټه کې و چې د اسلامي او عربي نړۍ په هیوادونو کې په داسې ډول پر مخ ولاړ شي چې له هغوی سره اړیکې ټینګې او خپله رابطه عادي کړي. خو نن سبا ټول عرب او مسلمان ملتونه او اسلامي او عربي نړۍ له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو مخالف دي، او هغه حکومتونه چې خطا یې کړی او له دغه توانونکي آس سره د اړیکو په مخه حرکت کړی د خپلو ولسونو د ارادې خلاف دي. د ایران د اسلامي شورا مشر زیاته کړه چې د صهیونیستي رژیم دروغجن باور او د دغه رژیم وسپنیز پوښښ له منځه تللی، او په حقیقت کې په نیواکي سیمو کې امنیتي توهم په یوې دایمي ویرې بدله شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د کډوالۍ د ملي ادارې د نړیوالو چارو عمومي مشر په افغانستان کې د یو ټول ګډونه ملي حکومت د جوړېدو پر ضرورت ټینګار وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې 4 غونډه د افغانستان د مقاومت د پیاوړتیا تر سرلیک لاندې په ژنیو کې جوړه شوه. د کډوالۍ د ملي ادارې د خبر له مخې د کډوالۍ د ملي ادارې د نړیوالو چارو مشر روح الله قادری په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په 4 غونډه کې د ډېری کډوالۍ خوشحالی او بیزای کېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د انعطاف پر زیاتولو باندې ټینګار وکړ. د کډوالۍ د ملي ادارې د نړیوالو چارو عمومي مشر وویل چې د یوه هر اړخیز ملي حکومت له رامنځته کېدو پرته په افغانستان کې پر ټولو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري برخو او کچو کې د بنسټیزو او جدي اصلاحاتو راوستل ناممکن دي. قادری د ایران له اسلامي جمهوریت سره د نړیوالو مرستو په اړه هم زیاته کړه چې مرستې او ملاتړ باید پر زیربنایي او ودانیزو پروژو باندې زیات متمرکز شي. هرات کې نن سبا نن بیا سخته زلزله راغلې او خلک یې ویرولی دي. زموږ خبریال راپور کړی چې هرات او شاوخوا ولایتونو نن سهار وخته یو ځل بیا سخته زلزله وشوه او خلک یې له خوبه راوپاڅول. دغه زلزله نن چهارشنبه د سهار په 5:14 دقیقو وشوه. د سیمې اوسیدونکو وایي دا چې تیر زلزلې خلک سخت ویرولی وو. دا ځل هم د سختې ویرې له امله سهار وخته په سړه هوا کې له خپلو کورونو وتل. د زلزلې سنجولو نړیوالو سرچینو لیکلي چې نن سهار هلته دوی زلزلې شوې چې د یوې شدت د رختر په کچه 15 او د بلې 6.3 درجې وو. د غراز په بادغیس، فراه، غور او ځینو نور ولایتونو کې هم د زلزلې ټکانونه حس شوي دي. د یادونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې هم په هرات، فراه او بادغیس ولایتونو کې سخته زلزله شوې وه چې ډېره مرګ ژوبله او زیانونه یې د هرات په زندهجان او اوریان ولسوالیو کې اړولي وو. د هرات ځایي چارواکي وایي چې په دغو ولسوالیو کې 2500 کسان مړه او همدومره ټپیان شوي. د غراز دیار لسکلی لمنځه تللی او نږدې 1500 کورونه ړنګ شوي دي. هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي په سړه هوا کې بې سرپناه پاتې دي. په داسې حال کې چې په هرات کې خیریه کارکوونکو د زلزلې د ژوندي پاتې شوي کسانو د لټون وروستۍ هلې ځلې کوي. په زرګونو خلک چې په دغه زلزله کې کورونه نړېدلي دي د ژمي په درشل کې بې سرپناه پاتې دي. ملګري ملتونه وایي د زندهجان ولسوالۍ په 11 کلیو کې ټول کورونه نړېدلي او په ټوله کې د څه د باندې 1200 کورنیو لږ تر لږه 2000 کسان اغېزمن شوي دي. په هرات ښار کې د بی سرحده ډاکترانو ټولنه وایي چې په زلزله کې د زخمي شوي کسانو د درملنې هم ستونزې ایجاد کړي دي. دغې ټولنې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له پرون راهیسې 340 څخه ډېر ناروغان رخصت شوي، خو دوی نه غواړي چې روغتون ته تار کړي ځکه چې کورونه یې نړېدلي او د تګ لپاره ځای نه لري. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د وژونکو زلزلې له کبله زیانمنو شوي ته یې د بیړنیو بشري مرستو رسولو په موخه 3.5 میلیونه یورو ځانګړې کړې ده. د مسیر ورځپاڼې د خبر له مخې د دې ادارې ځینې لوړپوړي چارواکي پرون د زلزله ځپلو سیمو لیدو ته ورغلي او ویلي دي چې له دې مرستې سره به د اغېزمنو کورنیو ځینې اړتیاوې پوره شي. اروپایي ټولنې همداراز زیاته کړې چې له اعلان شویو پیسو 2.5 میلیونه یورو یې خپلو هغو شریکانو ته په پام کې نیولي چې دمګړۍ په سیمه کې د بشر دوستانه چارو په ترسراوي بوخت دي. د دې ادارې په وینا په داسې حال کې چې دا سیمه تر زلزلې مخکې وچکالۍ هم اغېزمنه کړې وه، اوس مهال په کې له زلزلې اغېزمنو شویو سیمو کې د بیړنۍ سرپناه جوړولو او همداراز روغتیایي او د پاکو اوبو رسولو اسانتیاو ته اړتیا ده. له دې سره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال وایي چې له ازبکستان څخه نږدې 100 بشري مرستې چې خوراکي توکي، خیمې او کمپلې پکې شامل دي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره افغانستان ته رسیدلې دي. د افغان غاک خبر اژانس د خبر له مخې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم وایي له ازبکستان څخه نږدې 100 بشري مرستې چې خوراکي توکي، خیمې او کمپلې پکې شامل دي د هرات له زیانمنو سره د مرستې په موخه افغانستان ته رسیدلې. د پیخ پر وړاندې د مبارزې مرستیال وزیر د دغو مرستو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د افغانستان خلک به په سختو ورځو کې شوي مرستې هیر نه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د قزاقستان مرستیال سفیر بختیار سرنبای هم له یوې ژغورونکې ډلې او مرستندویه کارګو سره هرات ته رسېدلی دی او د هرات له والي سره په کتنه کې ویلي چې قزاقستان له زیانمن شوي خلکو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د میزان په 15مه په هرات ولایت کې د زلزلې له امله تر 2000 ډیر کسان مړه او سلګونه نور کسان هم ټپیان شول. قدر منوریدونکو، اوس هم د سینوستي رژیم په اړه د طالبانو یعنی د افغان طالبانو دریز غوره کړی دی. په همدې تړاو زموږ د همکار فضل غنی حقمل چمتو شوی راپور په ګډه اورو.
د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې اسرائیل به ډېر ژر د نړۍ له نقشې څخه محو شي. د کابل والي شیخ محمد قاسم خالد د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل اسرائیل غوښتل چې فلسطین د نړۍ له نقشې څخه لرې کړي، خو اوس په خپله اسرائیل د نړۍ له نقشې څخه د محو کېدو په درشل کې دی. د کابل والي په خپله وینا کې وویل 22 کاله وړاندې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او دغه پاکه خاوره یې اشغال کړه، خو د افغانستان خلکو او مجاهدینو دغو ځواکونو ته ماتې ورکړه او په هېواد کې اسلامي نظام حاکم شو. شیخ محمد قاسم خالد د افغانستان وروستیو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې د فلسطین مسلمانان به هم د اسرائیل په خاوره کې له اسلامي نظام څخه برخمن شي.
اسرائیل تصمیم داشتن تا نقشه فلسطین را از دنیا محو بسازه، خو این سالا عن قریب نقشه اسرائیل از روی دنیا محو خواهد شد و خداوند جل جلاله امی اسرائیل را، امی گرگای انسان پرست را، ما برش مطمئن هستم که انشاءالله به دست مجاهدین مستضعف فلسطین یا از بین خواهد رفتن و اقصا و بیت المقدس فتح خواهد شد.
ښاغلی خالد د هرات ویجاړوونکې که زلزله له امله پر رامنځته شوي ځاني او مالی زیانونو ژوره خواشیني وښوده او له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو، سوداګرو او شتمنو هیوادوالو یې وغوښتل چې د هرات له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې ونه سپموي. هغه وویل چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ځانګړی کوډ اعلان شوی دی. د یادونې وړ ده چې د تېرې شنبې په ورځ په هرات او بادغیس ولایتونو کې سخته زلزله وشوه چې ډېره مرګ ژوبله او زیانونه یې د هرات په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې اړولي وو. د هرات ځایي چارواکي وایي چې په دغو ولسوالیو کې 2500 کسان مړه او همدومره ټپیان شوي دي. دغه راز دیارلس کلي له منځه تللي او نږدې 1500 کورونه ړنګ شوي دي. فضل غنی حقمل، تهران، نړیو، کابل.
د خبرونو دوام. د عراق د حزب الله د کندکونو عمومي مشر خبرداری ورکړی که امریکا د فلسطین په نښتو کې لاسوهنه وکړي د دغه هیواد اډې به د دغه غورځنګ د توغندیو له لورې په نښه شي. د شفق نیوز خبری آژانس خبر له مخې د عراق د حزب الله د کندکونو عمومي منشي ابوالحسین الحمیداوي د فلسطین له مبارزانو سره د مرستې په اړه وویل دینی وظیفه دا ایجابوي چې د اسلامي ملت او د غزې د اوسیدونکو او نورو نیول شویو سیمو پر وړاندې د دښمنانو د شر د مخنیوي لپاره میدان ته حاضر شو. ابوالحسین الحمیداوي همدارنګه امریکا ته خبرداری ورکړ که امریکا په دې جګړه کې مداخله وکړي زموږ توغندي، ډرونز او ځانګړي ځواکونه په بشپړ چمتووالي کې دي تر څو د امریکا اډې په نښه او د هغوی ګټې لږ وخت سره مخ کړي. د حزب الله د کندکونو عمومي مشر ټینګار وکړ د امریکا د مداخلې په صورت کې د سینوستي رژیم د هغوی د مزدورانو ځایونه په نښه کوو. له دې وړاندې هم د عراق د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی النجبا عمومي مشر اکرم الکعبي تېره ورځ یو ځل بیا د سینوستي رژیم پر وړاندې د فلسطین د ملت له مبارزې په ملاتړ سره وویل موږ له خپلو ټولو وروڼو او عزیزانو څخه غواړو چې د جمعې په ورځ په میلیونی لاریون کې ګډون وکړي او د عراق او فلسطین بیرغونه له ځان سره ولري. الکعبي دې ته په اشاره سره که سینوستي رژیم د جګړې لمن پراخه کړي د مقاومت ډرونز او توغندي به هم خپل ځواک نندارې ته وړاندې کړي خبرداری ورکړ. د فلسطین ملت پر وړاندې د امریکا یا بل هر هیواد له لورې هر ډول مداخله به له پریکنده پوځي ځواب سره مخ شي. او وروستۍ خبر هم دا چې د نایجیریا د شیعیانو مشر ټینګار کړی چې هیله لرو د ایران اسلامي انقلاب په نړۍ کې له بدلون سره د ظهور لپاره زمینه برابره کړي. د نایجیریا د شیعیانو مشر شیخ ابراهیم یعقوب زکساکی له خپلې میرمنې سره نن چهارشنبه د زده کړلانو د سازمانونو په تود هرکلی سره د تهران د امام خمینی رحمت الله علیه نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د مقاومت د یو شمیر کسانو او پلویانو هم په هوایي ډګر کې د نایجیریا د شیعیانو له مشر څخه تود هرکلی وکړ. د نیجریا د اسلامي غورزنګ د مشر د خرغلاس په مراسمو کې حاضرو کسانو د فلسطین بیرغ او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د انزورونو په لرلو سره په سیمه کې له مقاومت او د قدس شریف له آزادولو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، او د فلسطین پر مظلومو خلکو یې د سینوستي رژیم د تیریو او جنایتونو له دوام څخه خپله کرکه څرګنده کړه. زموږ د خبریال د خبر له مخې شیخ ابراهیم زکزاکی د امام خمینی رحمت الله علیه په هوایي ډګر کې د هرکلی په مراسمو کې وویل هیله لرو چې د ایران اسلامي انقلاب د امریکې، اروپا او نورو په ګډون په ټوله نړۍ کې هغه بدلون رامنځته کړي ترڅو د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د ظهور لپاره زمینه برابر شي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د الاقصی طوفان عملیاتو په اړه د روسیې او چین بیلابیل دریځونه. د الاقصی د طوفان له عملیاتو وروسته له سینوسي رژیم سره د امریکا او د هغه د لویدیځو ملګرو له بشپړ ملاتړ او حتی د واشنگتن لخوا دغه رژیم ته د پوځي مرستو او مهماتو له لیږلو سره سره روسیې او چین د لویدیځ د دوو سیالو قدرتونو په توګه په دې برخه کې متفاوت دریځ غوره کړی او د لویدیځ سیاستونه په ځانګړې توګه د فلسطین د خلکو له حقونو څخه سترګې پټول د وروستیو پیښو لامل ګڼلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم د شنبې په ورځ د الاقصی طوفان په نوم د فلسطیني مقاومت د عملیاتو په غبرګون کې اعلان وکړ چې مسکو د فلسطین او اسرائیلي رژیم ترمنځ د شخړې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو لامل د ملګرو ملتونو او امنیت شورا پریکړه لیکونو ته د نه اطاعت پایله یادوي. همداراز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرې سره چې امریکا تل د فلسطین د ملت اساسي ګټې له پامه غورځولې دي وویل امریکا هڅه کړې چې د منځنۍ ختیځ د شخړې د حل لپاره انحصاري عمل وکړي، مګر یوې منځنۍ حل لارې ته چې ټولې ومني ارزښت نه دی ورکړی. پوتین د غزې په تړنګ کې د سینوستي رژیم تیریو او په فلسطین کې بدلونونو ته په اشاره سره وویل موږ ټول په دې برخه کې چې دا په منځنۍ ختیځ کې د امریکې د سیاست د ناکامۍ ښکاره بېلګه ده یو نظر لرو. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سیاست پر ماتې د روسیې د ولسمشر ټینګار او په فلسطین کې د جګړې په اړه د واشنگتن ضد او نقیض دریځونو ته په کتو او پر نښتو او د سینوستي رژیم او د فلسطین د مقاومتي ډلو ترمنځ پر اوسنۍ جګړې د هغه اغیزې په دې برخه کې معنا پیدا کوي. که څه هم د بایدن حکومت ادعا کوي چې د فلسطین د مسئلې په اړه د دوه دولت له سیاست څخه ملاتړ کوي، خو په عمل کې د تل ابیب د بشپړ ملاتړې په توګه د سینوستي رژیم د اقداماتو لکه د ځمکو د غصبولو او د 1980 کال د اشغال شوي سیمو د فلسطینیانو د ایستلو او له نیول شوي فلسطین سره د لویدیځې غاړې د یوې برخې په یو ځای کول او دغه راز د دغه رژیم له لوري په ښکاره توګه په لویدیځې غاړه کې د خارجي ځایونو جوړول او د فلسطینیانو د ورځني وژنو پر وړاندې کوم اغیزناک کار نه دی ترسره کړی. طبیعي ده چې د دغه وضعیت دوام او د فلسطیني ولس په خلاف د زیاتو فشارونو او زیاتو بندیزونو دوام د سهیونیستي رژیم له نیواک سره د مقابلې او د فلسطینیانو د حقونو ترلاسه کولو لپاره د الاقصی د طوفان عملیاتو په لړ کې د مقاومتي ډلو د غبرګون سبب شوی دی. په همدې دلیل روسیه د لویدیځو هیوادونو په خلاف چې د الاقصی طوفان عملیاتې غندلي او د سهیونیستي رژیم له چارواکو سره یې په یو اړخیزه او همغږي او په بشپړه بې انصافۍ سره په اصطلاح د فلسطینیانو د ترهګریزو اقداماتو په اړه خبرې کوي، امریکا د اوسنیو حالاتو اصلي عامل ګڼي او د الاقصی طوفان د عملیاتو له غندلو څخه یې ډډه کړې ده. د چین لخوا هم ورته دریز څرګند شوی او د الاقصی طوفان عملیاتو د غندلو لپاره پر بیجنګ باندې د لویدیځو فشارونو سره سره چینی چارواکو منځنۍ دریز غوره کړی دی. د چین د بهرنی چار وزارت ویان د یکشنبې په ورځ په فلسطین کې د اوسنی کړکیچ او تاوتریخوالي په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر دې ټینګار وکړ چې د بحران اساسي حل د دو دولتونو د حل اجرا کول او د یو خپلواک فلسطینی دولت رامنځته کول دي. له دې سره چین هم د روسیې په څیر د یو اړخیز دریز د غوره کولو پر ځای د فلسطین پر وړاندې د ملګرو ملتونو له لورې د وړاندیز شوي حل لارې پر اجرا کولو ټینګار کړی دی. ډیر قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاس وایو. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اوري. قدرمن اوریدونکو یادونه کوم چې له دې وروسته د افغانستان او په ځانګړې توګه په هرات کې د مرګونی زلزلې په اړه زموږ د همکار عطاالله خوګیاڼي چمتو شوی ګرځي. میز غوري چې میلمانه د ننګرهار پخوانی مرستیال والی او همدارنګ د و خیر بنسټ مسؤول یې میلمانه دي. نو هیله ده چې خبرونه او ګرځي میز تر وروستیو شیبو اوري او همدارنګ له هغه نه به وروسته د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو او په هغه کې به مهمې پیښې او مهم مطالب تاسو واورئ. او بیا هم یادونه کوم چې تاسو کولی سئ په سایټ کې یعنی زموږ په ویبسایټ کې زموږ مطلبونه، سیاسي پروګرامونه، بیلابیل خبرونه او همدارنګه نور مطلبونه تاسو واورئ، مطالعه کړئ، ووینئ او خپل نظرونه هم زموږ سره شریک کړئ. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده او زموږ د سره تر دې شیبو وي، نو موږ له تاسو څخه یو نړۍ مننه کوو. ښې ورځې، ښه وختونه او ښه شیبې ولرئ.
نوول عالم تا سړی نه سویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سرعت سره دا ویلې چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغلګرانو په مقابل کې
خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران راډیو تر نوردون کو سلامونه. وخت مو په خیر. زه اتولا خوګنی مو تاسو هم در خبرونه اوري. په روان کال کې له ترکیه وروسته افغانستان دویم هغه هیواد دی چې د زلزلې له امله د مالي خسارې تر څنګ زرګونه تلفات ورکړل. که څه هم د افغانستان د سرپرست حکومت له لورې بیلابیل ارقام ورکړل شوي، خو د بې پولو ډاکټرانو ټولنې اعلان کړی چې په هرات کې د رامنځته شوي زلزلې له امله تر اوسه د مړو شمېر 2,445 تنو ته رسېدلی دی. دغه سازمان د سه‌شنبې په ورځ د تلې میاشتې په 13مه په خپل ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د دې طبیعي ناورین په پایله کې تر 2,440 زیات کسان ټپیان شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان په وینا د دې زلزلې د مړو شمیر اوس هم ننګونکی او بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا پرون سهار تلې میاشتې په 13مه اعلان وکړ چې په دې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,290 ته رسېدلی دی. خو له افغانستان څخه خبرېدونکي د هشتې صبح ورځپاڼې موندنې ښایي چې تر اوسه په هرات کې د رامنځته شوې زلزلې له امله د څه باندې 2,600 کسانو مړینه تایید شوې ده. د زلزلې د یادې پیښې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د لومړني هیواد په توګه افغانستان ته خپلې بشري او فزیکي مرستې اعلان کړي او هرات ته یې د ژغورونکي او پلټونکي ډلې ټیم واستوه تر څو د مړو په موندلو کې مرسته وکړي. پاکستان، جاپان، چین، ترکیه، سعودي عربستان، ازبکستان او ګڼو نورو هیوادونو بنسټونو او بهر میشتو او افغان میشتو فعالو افغانانو د مرستو ترسره کولو نغدي اعلان او ټولېدو چارې پیل کړي. خو په هرات کې حقیقي وضعیت څه ډول دی؟ مرسته څه ډول ترسره کیږي؟ په کوم میکانیزم ویشل کیږي؟ د زلزلې څخه د قربانیانو پاتې ژوندیو کسانو ته لومړني خدمات څه ډول دي؟ دا او نورې ګڼې ستاسې پوښتنې په اوسنۍ هندره خپرونه کې بحث کوو. په بحث کې راسره د احساس خیریه بنسټ مشر عبدالفتاح جواد چې په هرات کې د زلزلې له پیل څخه تر دې مهال ته دی، دغه راز د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والي هغلی تمیم عارف مومن ملمان تیرا سره هله د بحث را سره تر پای ووري. خود خبرونه په دې برخه کې یو لنډه تملرو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. په افغانستان کې د هرات زلزلې له امله اوښتو زیانونو، مرستو میکانیزم، ننګونو او اړتیاو باندې بحث کوو. بحث د احساس خیریه بنسټ له مشر هغلی عبدالفتاح جواد صاحب پیل کوو چې همدا لحظه د زلزلې په سیمه کې موقعیت لري. جواد صاحب، کور مو ودان چې هلته مو تکلیف وسته او موږ سره هم بحث ته حاضر شوئ. تاسو د زلزلې له لومړۍ ورځې هلته یاستئ. د هرات د زلزلې د تلفاتو سری په اړه د رسنیو خبره شوی راپورونه او ستاسو د سترګو لیدلې حال کې څومره توپیر دی؟ که هلته د دقیقو شهیدانو او ټپیانو شمیر ولرې، د غراز د کورونو زیانونو په اړه هم معلومات را سره شریک کړي. بل دا چې هلته که د لومړنیو خدماتو په اړه معلومات راکړي، د خاورو لاندې د مړو را بستلو لړۍ، د پاتې کسانو د سرپناه، لومړنۍ ستونزې حل، روغتیایي ډلو او نورو برخو کې خدمات څه ډول دي؟
السلام علیکم ورحمت الله. واقعاً چې د زلزلې حالت یا د زلزلې نظر پیدا شوی تاوان او اوخت زیان وضعیت چې سړی د نږدې نه ګوري، دا ډېر متفاوت ده له هغه سره چې رسنیو ته راپور تللی. تا باندې رسنیو ته څه اعداد او ارقام منتقل شوي، ولې د خلکو درد، د هغوی جړا او فریاد، د هغوی اوښکې، نو هغه هغه څه دي چې سړی په سترګو ونه ویني، تصور یې نشي کولی. کورونه خو په هغه اوله ضربه کې زلزلې وارده کړې ده، تر زرو زیات کورونه نړېدلي وو. اوس دویمې ضربې، درېیمې ضربې، سهارې ضربې سره کورونه نور هم کلي ورسره ورانېږي. دا نن سهار د رباط سنګي درې څلور کلي نړېدلي دي چې طبعا سلګونه کورونه پکې ویجاړ شوي. نو د شهدا او یا قربانیانو شمیر او د درې زره نه تر څلور زره پورې دا اټکل شوی. دقیق شمیر خو په دې نه واضح کیږي چې هغه باید فهرست موجودی چیرته ثبت شوی چې دا داسې څه تر اوسه پورې ماته نه ښکاریږي. ولې دسته جمعي قبرونه دي هر کلي ته چې ځي هغوی وایي چې دلته موږ دوه نیم سوه درې سوه مړي ښخ کړي دي. د نائب رفیع په نوم یو کلی ده، هغه کلی چې ډېر زیات کورونه پکې وړي، غټ کلی ده، هغه مکمل نړېدلی او ډېر داسې کورونه دي چې یو یو نفر ترې پاتې یا دوه دوه نفره، نو ټول خاورو لاندې وو. اوس هم د نجات عملیه لګیا وه او هغوی دا مړي را ایستل. نو دغه پروګرام خو دا اوس هم روان ده او اوس هم خلک کوشش کوي چې د خپلو قربانیانو جسدونه له خاورو نه راوباسي. که څه هم چې تر اوسه پورې ډېر مؤسسات او ټولنې راغلي دي او خلکو ته د لومړیو خدماتو په حساب غذایي مواد، یوه نیمه خیمه او یو څه کمپل او لوښي توزیع کړي، ولې ضرورت د خلکو ډېر زیات ده. موږ چې پرون هم ساحه کې وو، ډېرو خلکو شکایت درلود چې اوس هم په بیزیا ناست دي او حتی خیمې نه دي ورته رسېدلې. هوا یخه ده، ورځ تر بلې ساړه زیاتیږي، یخ زیاتیږي. نو د خلکو ضرورت کمپلو ته، خیمو ته او نور البسې ته ډېر ده. خوراکي غذایي مواد خلک راوړي، هغه هر چا راوړي، هر نهاد راځي، غذایي پخته یا پخه ډوډۍ راوړي، اوبه راوړي، نو هغه د خلکو ضرورت خو کمی، هغه ضایع کیږي او خرابیږي. دغه سی یو هماهنګي کوي، هغه ابتدایي خدمات په شکل باندې دوی ته سره وړاندې شوی.
د ډیره زیاته مننه هغلی جواد صاحب د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی تمیم عارف مومند له تاسې هم ډیره مننه چې بس تر اغلی د هرات زلزلې ځپلو سیمو سره په پراخه کچه د مرستو راټولېدو او مرستو د ورکړې خبرونه خپرېږي. ستاسو په نظر په ولایتونو کې د رضاکارانو، مرستندویه ادارو، خیریه بنسټونو او نړیوالو ټولنې له لوري د مرستې اعلانېدل او هرات ولس سره د مرستې ترسره کولو میکانیزم څه ډول؟
سلامونه درنوی تاسو ته، ستاسو له طریقه ستاسو درنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د زلزلې وروستۍ غمیزه نهایت خواشینونکې او زړه بوږنونکې ده. د پیښې ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا په هیله او غمځپلو دردیدلو کورنیو او ټولو افغانانو ته تسلیت وایم. دا چې افغانستان د طبیعي پیښو له مهمو مراکزو څخه بلل شوی دی او د کال په جریان کې معمولا طبیعي پیښې کیږي. د هرات زلزله ښایي وروستۍ پیښه ونه اوسي، د دې له کبله همیشه ولسونو سرخندنه کړې ده او په کوم ځای کې چې کله طبیعي پیښې ترسره شوي دي ولسونو په ولسي پانګه، په ولسي آند او په ولسي هڅو باندې همیشه توانېدلی دي د خپلو دردېدلو غمځپلو هیوادوالو سره مرستې ترسره کړي. او همداراز د هرات پیښه وروستۍ بېلګه ده چې په ټول هیواد کې په داخل او په بهر کې هیوادوالو وکولی شو چې په مختلفو میکانیزمونو باندې د خلکو توجه چل کړي، مرستې راغونډې کړي او د مرستو د جلب لپاره زمینه سازی وکړي. دا چې دغه مرستې په کوم شکل او په کومه شیوه باندې باید توضیح شي او حقدار ته ورسول شي، دا د اړونده مسؤلینو، چارواکو مسؤلیت او مکلفیت دی، تر څو وکولی شي په درست شکل باندې هم ولسی پانګه او هڅه چې ترسره شوې ده او هم هغه چې نړیوالو ډونرو، پانګوالو او یا هم همکارو غړو هیوادونو د مرستې ژمنې ترسره کړي په درست او شفاف ډول باندې باید توضیح شي. او پرته له شکه چې په دې برخه کې به اقدامات شوي اوسي، خو په کل کې دا شاید وروستۍ پیښه نه اوسي، نو د دې لپاره یو مشخص میکانیزم باید موجود وي، یو تګلاره باید موجود وي. لکه څنګه چې پخوا هم داسې ورته پیښې ترسره شوي دي، د مرکز په سطحه باید یو فوق العاده کمیسون موجود وي تر څو ټولې مرستې همغږې شي. او همداراز په اړونده ولایاتو کې باید د هماغه کمیسون تر چتر لاندې فرعي فوق العاده کمیسون موجود وي چې په راس کې اړونده مسؤلین او اړونده ارګانونه شامل وي تر څو کولی شي په درست شکل باندې نه تنها د مرستو فعلي توضیح وشي بلکې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله برنامې ورسره ترسره شي تر څو هغه خلک چې نه تنها متضرره شوي دي بلکې په رواني تکلیف ورسره اخته کیږي. ځکه طبیعي واقعیت داسې واقعیت دی چې انسان ذهنن ورسره نارامه کیږي، نو د دوی د دوامدار مراقبت او همکارۍ لپاره هم باید برنامه‌ریزي موجوده وي.
ډیره ډیره مننه هغلی مومن صاحب. خو ګوردونکو د خبرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. په افغانستان کې د هرات زلزلې له امله اوښتو زیانونو مرستو میکانیزم او ننګونو اړتیاو باندې بحث لرو. په بحث کې راسره د احساس خیریه بنسټ مشر عبدالفتاح جواد او د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی هغلی تمیم عارف مومن مېلمانه دي. جواد صاحب، د نړۍ هیوادونو، مرستندویه ادارو، خیریه بنسټونو، ولایتونو کې رضاکارانو په پراخه کچه د مرستو راټولېدو او اعلانېدو لړۍ پیل کړې. تاسې تر اوسه پورې هلته د کوم چا سره مرستې لیدلې چې اړمنو کورنیو ته رسېدلي او د وڅارونکي په توګه د مرستو د ویش میکانیزم څه ډول دی؟
اساسي او بنیادي ضرورت او اړتیا د خلکو دا ده چې دوی ته کورونه په پاخه او اساسي شکل جوړ شي. ځکه چې کله چې موږ زمې ته ننوځو نو طبیعي خبره ده چې باید کوټې وي. که چیرته کوټې نه وي په دې سختو سړو کې په یخ کې په خیمه کې گزاره ممکن نه ده. دا اوس هم په څوک چې په خیمو کې پراته دي هغوی ډېر له مشکل سره مخ دي، ستونزو سره مخ دي. ماشومان، زنانه، مریضان، سپینګیري د ډېر ستونزو سره مخ دي. نو په دې اساس ډېر زر باید د دوی لپاره د اساب کورونو د جوړولو او د اوبو لپاره چې څښاک اوبه اساسي سیستم جوړ شي، څاګانې ورته وویستل شي. د کیس شک نشته چې د هېواد په سطح په مختلفو ولایتونو کې زموږ با احساسه خلکو د کومک د راټولولو لپاره کمپاین پیل کړی او دا یو ډېر ښه یعنی یو نیک پال باندې نشو ډېر ښه کار ده. زموږ د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا ډېر ضرور ده چې د هېواد د جنوب او د شرق خلک دا د غرب په خلکو باندې ودرېږي او خوږي د هېواد د شمال نه کومکونه راشي. خو او موږ ډېر نهادونه هم لیدل چې دلته راغلي دي، کومکونه راوړي دي، حتی تجاران او اشخاص او افراد هم لیدل چې د هېواد د ختیځ نه، د هېواد د جنوب نه، د هېواد د شمال نه راغلي کومکونه راوړي دي. ولې زه په مجموع کې یو هماهنګۍ ته اړتیا وینم چې د دې کومکونو د انتقال لپاره څه کم ادرسونه وي، یعنی هغه ادرسونه چې په هغو باندې د خلکو اعتماد دي، ځکه دا خو به زموږ هغه لګښت او مصارف کم کړي او کومک به په غټه پیمانه سره اصلي ځای ته ورسیږي. دا چې یو سړی د جلال آباد نه راځي، یو سړی د خوست نه راځي، یو سړی د مزار نه راځي، د کندوز نه راځي، نو طبیعي خبره ده چې خپل مصرف لري او دا مصارف یعنی هغه څه کوم کومک ټول سوی دی، هغه غټه برخه په لاره مصرفیږي. په دې اساس باندې یو خو د مصرف او د لګښت کمښت لپاره په کار ده د معلومو ادرسونو نه دا کومکونه راغلي. دویم دا چې په ستراتیژیک شکل باندې په اساسي شیانو دا ولګیږي. دا اول هفته موږ پخوا هم دا تجربه لرو، پکتیکا برمل کې چې کله زلزله وه په اوله اونۍ یا دوه اونۍ کې ډېر زیات بیروبار و، هر چا به مواد راوړل او هلته خلکو ته پرېښودل. ولې دوه اونۍ وروسته دا ګرماګرمي او دغه بیروبار ختم شو او بیا یوازې هغه ادارې پاتې شوې چې هغو د دې خلکو لپاره د کورونو جوړولو پروګرام درلود. نو زه په دې تصور یم چې دغه چندې دا کومکونه دغه په اساسي شکل او ستراتیژیک شکل باندې ولګول شي، خلکو د کورونو جوړ شي، خلکو د اوبو سیستم ورته جوړ شي، د مکتب او ښوونځي سیستم ورته جوړ شي، د جماعت جوړولو کې دغه پیسې ورته ولګي.
د احساس خیریه بنسټ مشر هغلی عبدالفتاح جواد له ځوابونو راکولو مو نړۍ مننه. هغلی مومن صاحب، کراشو تاسو ته افاتونه او نور پیښې وخت نا وخت ترسره کیږي، ستاسو په نظر باید افغان سرپرست حکومت له کوم میکانیزم څخه کار واخلي چې په راتلونکي کې اړمنو یا پیښو ځپلو سیمو ته بیړنۍ او لازمي مرستې په سمه توګه راټولي او هم ورسیږي؟
پرته له شک چې طبیعي پیښې دوامدار وی او دا به متاسفانه د افغانستان وروستۍ پیښه نه وي، نو د دې لپاره د دولت په سطح او د سرپرست حکومت د چارواکو له ادرسه باید داسې میکانیزم جوړ شي چې هغه په دوامداره توګه باندې هم پلی شي او هم د هغې لپاره برنامه جوړ شي. مثلا د مرکز په سطح باندې لکه څنګه چې ما مخکې خپل په خبرو کې اشاره ورته وکړله، داسې فوق العاده کمیسیون موجود وي چې په هغې کې د مختلفو ارګانونو غړي او یا تصمیم نیونکي شامل وي چې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د کرنې وزارت، د ترانسپورټ وزارت، همداراز نور اړوند ارګانونو نه جوړ یو فوق العاده کمیسون وي او بیا د همدغه کمیسون فرعي څانګې په هر ولایت کې وي چې رهبري د اړونده ولایت د والی په شمول د نورو اړونده ریاستونو او امریتونو شامل وي. او یو بل وړاندیز هم دی، البته دا شاید زمانګیر وي او ډیر وخت او اعتبار ته ضرورت ولري، چې موږ افغانان په کل کې داسې یو میکانیزم یا داسې یو پروسه منځته راوړو چې یو ملي صندوق جوړ شي د طبیعي پیښو په خاطر باندې، او په هغې کې په دوامداره توګه باندې د مرستو د جلب لپاره هم زمینه سازی وشي. پرته له شکه بعضې ارګانونه شته لکه د سرې میاشتې ریاست او یا داسې نور، خو دا صندوق باید د دغسې بیړنیو مرستو لپاره ځانګړی صندوق واوسي چې ځانګړي مکلفیتونه ولري او همداراز ځانګړي ارګانونه په دې کې داخل وي یا ځانګړي اشخاص په دې کې داخل وي، تر څو د داسې پیښو په وخت کې نه تنها دا چې عاجلې یا بیړنۍ مرستې ترسره شي، بلکې د هغې لپاره یو واضح او روښانه میکانیزم وي تر څو وکولی شي په وخت سره بیړنیو پیښو ته رسیدګي وشي.
د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی ښاغلی تمیم عارف مومن، ډېره زیاته مننه چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. درنو اوریدونکو، ستاسي له ملکیه او خپلو میلمنو هر یو هغلی عبدالفتاح جواد او هغلی تمیم عارف مومن څخه د زړه له کومې مننه کوم. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مو سپارو. الله حافظ.
روتسپانو ته کتنه. تهران رادیو قدر منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. ایزانو د پروګرام په دغه برخه کې زالی اصغر عبدی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو چې ورسپان ته د کتنې یو تازه برخه درته وړاندې کړو. ایزانو، له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا د افغانستان او کوخسونو بیا د ځینو بهرنیو ورسپانو مطالب له تا سره شریک کړو. دلته یو دمکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن د ایران چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د فلسطین په غزې تراړې باندې د صهیونیست رژیم د ظالمانه بمبرۍ په غبرګون کې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې پکې د اسرائیلو نامشهور رژیم ته سخت ګواښ کړی شوی دی. د تهران چاو جامع جام ورځپاڼه لیکي، د تهران چاو دغې ورځپاڼې په نیوکې فلسطین کې د حماس د غورځنګ عملیاتو ته په اشاره سره د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی له کوله دغه رژیم ته په خطاب کې لیکلی دي له دینه به هم سخته څپېړه وخوري. د جامع جام ورځپاڼې له راپور سره سم د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنائی د سه شنبې په ورځ په تهران کې د وسله والو ځواکونو د افسرانو د پوهنتونونو د محصلینو د فراغت په مراسمو کې د فلسطیني ځوانانو د حماسې په ترڅ کې د صهیونیست رژیم د نه جبرانېدونکي ماتې ته په اشارې سره ټینګار وکړ. د دغه وی جوړونکي توپان لامل د فلسطین د خلکو پر وړاندې د جعلي غاصب رژیم دوامداره ظلم، جنایت او بېرحمي وه، او دغه رژیم نشي کولای په دروغو او ځان مظلوم خودنو سره خپله ناوړه او وحشي څیره د غزې په تړانګې باندې په برید او د عامو کسانو په وژلو سره پټه کړي، او په بې ځایه خبرو سره د فلسطیني ځوانانو زړورتیا او د هغوی هوشیارانه طرحه د غیر فلسطینیانو پر غاړه واچوي. ورځپاڼه وړاندې په خپل راپور کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر په حواله لیکي د مظلوم خودلو لپاره د اسرایلو د خبیث رژیم هڅې او د لویدیځو رسنیو په مرسته دا مظلوم خودل سلسلنه بې بنسټه او دروغ ده او هیڅوک نشي کولی له دغه بلا څخه مظلومه څیره جوړه کړي.
ایزانو اوس هم راځو د تهران چاپ یوې بلې ورځپاڼې ته چې آسیا نومیږي. دغه ورځپاڼې هم په سیونیس رژیم باندې د فلسطیني مقاومت د الاقصی طوفان نومي عملیات په اشارې سره په نړیوالو بازارونو باندې او همدارنګه اقتصاد باندې د دغو نښتو اثرات ارزولي دي. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ هغه ور چې له څو ورځې مخکې په منځني ختیځ کې بل سوی دی په نړیوال اقتصاد باندې نیغ په نیغه اثر کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د نښتو له پیلېدو سره سم د پانګو، سرو زرو او د تیلو بازارونه وخوځېده او د تیلو قیمت سخت زیات سو او د هر بیرل قیمت نوي ډالرو پورې وختل. همدارنګه ورځپاڼه زیاتوي چې سره زر د نښتو له پیله ګران سوی دی او قیمت یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. آسیا ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه جګړه د نړۍ په کچه په پانګوالو اثر کړی او د لویو شرکتونو او د ونډو د بازارونو لپاره یو نامعلوم حالات رامنځته کړی دی چې د عملی کیدای سي ګراني نور هم زیاته سي ځکه چې پانګوال د خپل راتلونکي اټکل نسي کولی. ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د عراق له لومړي وزیر محمد شیا السودانی سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرو ته هم په اشارې سره لیکلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په لویدیځ آسیا کې د ټینشنونو له کمېدو څخه سخت ناهیلی سوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې پوتین د عراق له لومړي وزیر سره تر کتنې وروسته رسنیو ته ویلي چې زه داسې فکر کوم چې ډیری خلک به هم زما سره ورته نظر ولري. هغه دا چې په لویدیځ آسیا کې د ټینشنونو زیاتوالی په دغه سیمه کې د امریکا د سیاستونو د ناکامېدو او د ماتې خوړلو ښکاره بېلګه ده. د ورځپاڼې له راپور سره سم پوتین زیاتوي چې د فلسطین او د اسرائیل د رژیم ترمنځ د ستونزو د هوارولو لپاره باید یو خپلواک فلسطیني هیواد د رامنځته کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه عملي کړی سي. پوتین همدارنګه د خپلو خبرو په دوام کې وایي چې امریکا په منځني ختیځ کې هڅه کوه چې په یوازې سره او خپل سري توګه هر څه هواره کړي او ټول مسایل په خپل لاس کې واخلي، لیکن له بده مرغه د دواړو لورو یعنی د اسرائیلو او د فلسطینو لپاره د مناسبو لارو چارو په ټاکلو کې ناکامه سوه. د ورځپاڼې له قوله پوتین همداراز ویلي چې د روسیې له نظره د فلسطین او اسرائیل د رژیم ترمنځ په نښتو کې د نورو لورو د شکیلتیا خطره سخته زیاته ده. په دې خطر په نږدې راتلونکو کې په سیمه کې د ټینشنونو د کمښت تمه نسي کېدای.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې د ایران د کورنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي دي. یو شمیر کړي د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغانستان د خریزو او د ایرانیانو ترمنځ د کرک ودر رامنځته کولو په لټ کې دسیسی کوي. د دغه ورځپاڼې له راپور سره سم هغه د منافقینو ترهګره ډله او غربي هیوادونه د دغو دسیسو تر شا بللي دي او ټینګار کړی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خارجو پر ځای د هر ډول منفي احساساتو لاره پرورو سره مخالف دی او دغه رویه د دښمنانو چل او د سیسا ګڼل کیږي. د ویلو ده چې د ایران اسلامي جمهوریت له تیرو څو لسیزو راسې د افغانستان د خارجو له زړه څخه میلمه پالنه کوي او له هغوی سره هر ډول مرستې کوي، خو ځینې غربي رسنۍ په تیره بیا بی بی سي او د امریکا غږ راډیو او ټلویزیون وغیره د ایران پر ضد منفي تبلیغاتو ته دوام ورکوي او د افغانستان او د ایران د دوو ملتونو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کولو ته لمن وهي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به هم راسو د افغانستان مطبوعاتو ته، خو یادونه کوم چې موږ د افغانستان مطبوعات د هغوی له آنلاین ویب پاڼو څخه راخلو. په سر کې راځو کلید آنلاین خپرونې ته. دغه خپرونه په افغانستان کې یعنی د هرات په ولایت کې د بیا ځلې د زلزلې د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. کلید په خپل راپور کې لیکلی دی چې نن سهار 8:30 بجې په هرات ولایت کې بیا ځلې زلزله سوې ده، او له دغې زلزلې نه وروسته ډیرو کسانو تقریبا تر 140 تنو پورې کسان ژوبل یا مړه شوي دي. له دې نه علاوه مسیر ورځپاڼه هم په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د 4 برطانوي بندیانو د خوشي کېدو خبر ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه 4 برطانوي خارج چې د غیر قانوني کړنو په خاطر نیول سی وه او په زندان باندې محکوم سی وه خوشي کړی دي. د ورځپاڼې له راپور سره سم همداراز د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې موږ د طالبانو بخښنه غواړو چې زموږ شاریز هلته غیر قانوني کردار کړی دی، او همدارنګه د خپلو شاریزو د خوشي کېدو د امله د طالبان له حکومت څخه مننه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، ورسپانی خو نور هم د افغانستان د موجود دی، خو زموږ وخت په ختمېدو دی. په همدې خاطر ستاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.